د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 بجې نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، پکې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپرو. خو تر خبرونو مخکې مو د افغانستان په شمال کې د جند الله په نوم د تروریستي ډلې د کسانو له نیولو هم خبرو او دا موضوع مو تعقیب کړی ده. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
لمړی د مهم خبرونو لنډیز. د افغان امنیتي چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د جند الله ډلې یو مشهور قمندان وژل شوی دی. د کونړ امنیتي چارواکو هغه درې تنه نیولي چې د ولسمشر په جالي لاسلیک یې له دغه ولایت څخه دوی لارې چارتراش لرګي قاچاق کول، او په پاکستان کې یوې محکمې د اسلام د سپکاوي په تور د بندي ښځې آسیه بیبي د مرګ سزا تایید کړه. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت چارواکي وایي د بورکې په ولسوالۍ کې د قاري زبیر په نوم د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی دی. د بورکې ولسوال تاج محمد ازادي راډیو ته وویل چې قاري زبیر په سیمه کې د طالبانو یو مشهور قمندان و چې په ګڼو بریدونو کې لاس درلود. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست نوموړی د جند الله د ډلې یو مهم قمندان بولي. د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل
پرون د ماسپښین 5:30 بجې ملا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د قاري زبیر په نوم مشهور و په افغانستان کې د جند الله ګروپ رهبر په تخار کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. ملا شمس الدین په ډیرو تروریستي فعالیتونو کې مستقیم ونډه درلودله، او خصوصا د امنیتي مقاماتو او د سیاسي متنفذینو د دوی په ترور کې هم مستقیم لاس درلوده.
چارواکي وایي قاري زبیر په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې د مهمو او لویو بریدونو په طرحه کولو کې لاس درلود، او شایي په وژل کېدو سره یې په دې سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه کمزورې سي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د نوموړي د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ امنیتي چارواکو هغه درې تنه نیولي چې د ولسمشر په جالي لاسلیک سره یې له دغه ولایت څخه په زرګونو فوټه مربع چارتراش لرګي نورو ولایتونو ته قاچاق کول. د کونړ د والي د کونر د والی وان شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل چې د نیول سبو کسانو پر دوسیه کار په چټکۍ روان دی، او په یوه لنی محکمه کې به پریکړه باندې وسی.
درې رکان دا دوه کونړیانو یو ننګرهاره هغو چې هغه مکتوب ماته راوښودو ما مکتوب یې داسې نه و لکه پخوا چې به راتلو د دې کلي چې د په قرغه کې یو جومات جوړی او دې له دوه موټرو لرګو امر ورکوي. دغه سړو ته مې وویل چې ورور دا خو زه ګمان نه کوم چې رئیس جمهور حکومت او بیا چې ویل نو خو د قرغې کې جومات جوړی او قرغې خلک به راتلی نو ته دوه کونړیان او جلال باتر ته په درسره روان شي. ما چې ریاست جمهوري ته تلیفون وکړ هغه وویل چې نه سړي چې پرې نه دي حکم د رئیس جمهور نه دی، هغه امضا یم د ځمکه او د اسمان مږې فرق خو موږ ته وویل چې دسګرې کې بیا موږ ونیو قومانداني ته مې ول.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې دغه والی زیاته کړه په دوی کې یو هغه کس و چې وړاندې هم د جالي اسنادو د جوړېدو په تور نیول سوی او د 4.5 کاله بند حکم ورباندې سوی و، خو هغه دې مودې نیمه یې په بند کې تېر کړه او بیا بخښنه ورته وسوه. هندوی شاید افغانستان نوې دراوت ونیږي د تروریزم او افراطیت په وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. د هند ستر اعظم د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله ته د نوې دندې مبارکي ویلې او ډاډ ورکړي چې هیواد به د افغانستان د خلکو او نوې حکومت سره خپل مرسته او همکاري جاري وساتي. د هند ستر اعظم نریندر مودي له دفتر څخه په ویلامه کې راغلي چې دغه دواړه مشرانو په ټلیفون کې خبرې کړې دي. خبرونه. په پاکستان کې یوې محکمې د اسلام د سپکاوي په تور د بندي ښځې آسیه بیبي ته مرګ سزا تایید کړې ده. تېره ورځ د آسیه بیبي وکیل ویل د لاهور د استیناف محکمې د سزا پریکړې پر ضد دوی غوښتنلیک رد کړ. د ویل اوس به د پاکستان له سترې محکمې څخه استیناف غوښتنه کوي. د 5 کوچنیانو مور آسیه بیبي په 2009 کال کې له یوې مسلمانې ښځې سره د لفظي شخړې پر مهال د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور نیول سوې وه. له 2010 کال نوموړې د مرګ په خونه کې بندي ده. له دې سره په نړیواله توګه په پاکستان کې د مقدساتو د سپکاوي پر جنایي قانون انتقادونه ډېر سوي دي. د بشري حقونو فعالانو پر پاکستان ټینګار کړی دی چې د قانون دې ختم کړي، ځکه چې د دوی په باور له دې قانون څخه ډېر کله په شخصي لانجو کې کار اخیستل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین اشټاون سره په ویانا کې د ډیرو مشکلو جدي او تاکیدي خبرو پر مهال په ټولو برخو کې پرمختګ سوی دی. نوموړي د اکتوبر پر 15مه له کیری او اشټاون سره تر 6 ساعتونو خبرو وروسته تېره ورځ دا څرګندونې وکړې. جواد ظریف وویل ایران نه غواړي چې د اټومي پروګرام په اړه د اوږدمهاله تړون لپاره د نومبر میاشت تر ټاکل سوې نیټې وروسته مذاکرات وغځوي. ظریف تېره ورځ هم په ویانا کې پاتې سو او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني له مرکچیانو سره یې خبرې وکړې. د ویل په راتلونکو درې یا څلور اونیو کې به بیا له کری او اشټاون سره خبرې وکړي. د مصر په شمال کې په یوه بمي چاودنه کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ژوبل دي. د مصر دولتي تلویزیون وایي چاودنه تېره ورځ د سنا ولایت په مرکز العرش کې وسوه. تر دې څو ورځې د مخه په پلازمېنه قاهرې کې د سترې محکمې له ودانۍ سره په بمي چاودنه کې 12 کسان ژوبل سوي وو. وروسته له هغې چې پوځ تېر کال د پوځي کودتا له لارې محمد مرسي له واک څخه لرې کړ او د نوموړي ګڼ پلویان له پولیسو سره په شخړو کې وژل سوي دي، په مصر کې دا ډول چاودنې او بریدونه عام سوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو ځل بیا د سوریې په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تېره ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته وویل چې د سوریې د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
I remain alarmed at the situation in Syria. I once again call for steps to prevent.
د ویزه په پرله پسې ډول د سوریې د وضعیت په اړه خطر احساسوم. زه یو ځل بیا غږ کوم چې په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي او د ولسي وګړو د ساتنې لپاره دي ګامونه واخیستل سي، خو راځي چې دا په یاد ولرو چې په سوریې کې ولسي وګړي له حتمي ګواښ سره مخامخ دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له وحشت سره سره د سوریې حکومت هم د ولسي وګړو پر سیمو بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل د غزې ترانګي حالت یوې لویې ستونزې نښه ده او هغه لویه ستونزه د ده په خبره په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر تمیدل یا په ټپه درېدل دي. تېره شپه ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایټالیا په میلان کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او تر دې وروسته یې له نورو بهرنیو مشرانو او د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو سره ولیدل. پوتین تېره ورځ د بلګراد تر سفر وروسته میلان ته ورسېد. نوموړی په بلګراد کې هغه پوځي پریډ ته ولاړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال له نازي ځواکونو څخه د بلګراد په ازادولو کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د ونډې د کلیزې په مناسبت جوړ سوی و. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین ایټالیا ته په رسېدو لومړی له ولسمشر گیورگیو ناپولیتانو سره ولیدل. د مرکل او پوتین ملاقات تر بیګانه وخت ځکه وځنډې چې پوتین د بلګراد سفر وغځوه. ټاکل سوی دی چې پوتین به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند، برتانوي صدراعظم ډیوید کیمرون او د ایټالیا له صدراعظم سره د سهارنۍ پر مهال غونډه ولري. او په یو بل خبر کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې اروپا به راروان ژمی له روسیې څخه د طبیعي ګازو د انتقال په برخه کې له لویو خطرونو سره مخامخ سي. پوتین د اکتوبر په 16مه په بلګراد کې خبریالانو ته وویل که اوکراین له اجازې پرته د ګازو د انتقال له نالې کې څخه اروپایي ټولنې ته طبیعي ګاز ورکړي، روسیه به د ګازو غلا سوې برخه د ګازو د لېږد په کمولو سره جبران کړي. پوتین د اروپایي ټولنې له مشرانو او د اوکراین د ولسمشر پیتر پروشینکو سره د میلان تر خبرو د مخه دا څرګندونې کړې دي. د میلان خبرې پرون پیل سوې او نن به هم دوام لري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې د انټرنیټ لارې هم نیولای شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مهم خبر تر راګرځو. د بغلان په بورکا ولسوالۍ کې مو د جوند الله ډلې د مهم قومندان د وژلو خبر مخکې په خبرونو کې واورید. د افغان چارواکو په وینا دا مهم کس دی. پرون بیا د ملي امنیت ادارې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی د نیولو خبر ورکړ او وی ویل چې له هغه سره د حقانی شبکې یو بل مهم قومندان هم نیول شوی دی، چې د یو شمېر څیړونکو په وینا په تیرو 14 کلونو کې کله هم په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې د دولت د مخالفو وسلوالو دومره مهم کسان نه و نیول شوي. د جوند الله مسلې ته به راوګرځو. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین مرکه کړې ده او دا مسله یې پسې تعقیب کړې ده. خان محمد سین د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لویان د حسیب الله صدیقي سره په دې اړه شخېدلی دی او له هغه څخه د جوند الله د دغه مهم قومندان د وژلو په اړه معلومات غوښتي دي. حسیب الله صدیقي وویل
پرون د ماسپښین 5:30 بجې ملا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د کاري زبیر په نوم مشهور و په افغانستان کې د جندولا ګروپ رهبر په تخار کې په هوایي برید کې وژل شو. ملا شمس الدین په ډیرو تروریستي فعالیتونو کې مستقیم ونډه درلودله، او خصوصا د امنیتي مقاماتو او د سیاسي متنفذینو د دوی په ترور کې هم مستقیم لاس درلوده. د مثال په توګه مونږ ویلی شو چې ملا شمس الدین د کندوز د امنیه کمانډان عبدالرحمن سید خیلی په ترور کې مستقیم ونډه درلوده او د دوی طراحي په دې په لاس کې و، او ګمان کول کېږي چې د نورو سیاسي متنفذینو د افغانستان په شمال کې هم دوی لاس درلودلی شي. جندلا څنګه چې تاسو پوهیږئ مستقیم اړیکه د تحریک اسلامي ازبکستان سره لري، او کومې برنامه چې هغوی په د تحریک اسلامي ازبکستان لخوا جوړیږي جندلا د دوی د تطبیق په افغانستان کې مسؤلیت لري. ملا شمس الدین اصلا د برکا د بغلان اوسیدونکی دی، او دوی سره یو بل قمندان هم په دې هوایي برید کې وژل شوی چې قاري اسد والا د علیجان نومیږي، او دوی د اشکمش د تخار اصلي اوسیدونکي دي.
دوی د آینده فعالیتونو د مخنیوي لپاره څه تدابیر لري تاسو؟
بله، زموږ وظیفه د ټولو افغان مسلح قواوو غوندې همدغه ده چې ټول تهدیدونه چې د افغان خلکو لپاره او د افغانستان ملي منافعو لپاره تهدید منځته راوړي، د دوی لپاره یا مخنیوي کوو چې یا به د دوی د رهبري د میانه ستوته جنګیان یا به انشاءالله ونیسي او یا د منځه وړو، تر څو چې دا ناامني چې دوی له کبله په افغانستان کې ورځ په ورځ دوام نبومي داګ دا کم شي انشاءالله.
صدیقي صاحب، داسې اسناد شواهد شته چې
جندولا تر اوسه مونږ ته د یو تروریستي ګروپ په حیث پېژندل شوی ګروپ دی، دا تثبیت شوی دی. د دوی فعالیتونه مونږ ثبت کړي او د دوی رهبري او جنجوان مونږ تعقیب لاندې دی، او مونږ کله چې کولی شو که پولیس ملي وي که اردو ملي وي او که امنیت ملي وي، دوی به انشاءالله د قانون منګرو ته سپارو.
صدیقي صاحب محترم، د دې کسانو وژل به په تخار او کندوز او شمالي ولایتونو کې په سوله کې څومره اهمیت ولري؟
د یو تروریستي او نظامي نهاد کې د ټولو نه مهم رهبري دی. کله چې تاسو رهبري ته یو ضربه واردوئ، نو دا خامخا د دوی تاثیرات د دوی قمندانانو باندې او وروسته د دې حتی د جګړې په میدان کې هم مستقیم محسوس کیږي. پس مونږ هیله هم دا ده چې داسې ضربو چې مونږ واردوو، که حقانی ګروپ وي که جندولا ګروپ وي که نور تروریستي ګروپان وي، د دوی احساسات به مستقیم په ټولو سطحو کې او خصوصا د جګړې په میدان کې راشي، او کومې نامنی چې دوی د دې لامل شوي نور انشاءالله په دې کې کمښت راشي.
حسیب الله صدیقی د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند.
ازادي راډیو لهونه ترو و ورځې پونه کې
د ماشام لوو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادي راډیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په پیل شوي خبرونه کې ملالۍ یوسفزۍ ته د نوبل جایزې د ورکړې په مناسبت په کابل کې د یوې غونډې رپورټ، په ژوب کې د ادبي فعالیتونو په باره کې یوه مرکه، او له ځوان شاعر نذیر احمد نذیر سره خبرې او د ده شعرونه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل را اوروي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر سید مخدوم رحیم د کابل ښار د یکتوب په سیمه کې د افغانستان د ملي کتابتون د بنسټ ډبره کېښوده. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر سید مخدوم رحیم وویل چې افغانستان د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تل د کتاب کور و، او په نړۍ کې ډېر کم هیوادونه پیدا کېږي چې زموږ د مملکت په شان د کتاب کتابداري او د کتاب جوړولو د صنایعو سابقه ولري. ډاکټر رحیم ویل درې زره کاله مخکې زموږ په هیواد کې د اوستا کتاب د غویانو د 12,000 پوستکو پر مخ ولیکل شو. په دې غونډه کې د ښار جوړولو وزارت سلاکار او د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د پروژې طرح ډاکټر سید زیا حسینی د دغه کتابتون د جوړولو په اړه معلومات ورکړل. او ویل چې د ملي کتابتون ودانۍ به د 40,000 متر مربع ځمکې په ساحه کې په 5 پوړونو کې جوړه شي. د زیاته کړه چې ملي کتابتون به د 3 میلیونو توکو کتابونو ظرفیت ولري. په لشکرګاه کې د هارون پوپال د کلتوري هڅو په درناوي یوه غونډه جوړه شوه. هارون پوپال چې یو سوداګر دی، په خپلو پیسو یې تر اوسه په سلګونو کتابونه چاپ کړي دي. هارون پوپال د میوند اتلان د فوټبال د لوبډلې رئیس هم دی. د ښاغلي پوپال د کلتوري خدمتونو د قدردانۍ په غونډه کې چې د هلمند د مدني ټولنې فعالانو رابللې وه، له معارف او ښوونیز بهیر سره د ده د مرستو یادونه هم وشوه. د شاعرانو او لیکوالانو د مالی ملاتړ د صندوق د مدیریت غړي غوره شول. د باختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې 15 تنه لیکوالان، هر یو داد محمد اونابي، عبدالهادي قریشي، نجیب الله منلی، رازق نړیوال او محمد زمان کلمانی، او څلور تنه شاعران، هر یو صفیه صدیقي، عبدالقدیر زرنجي، اساق فایز او محمد نواز حقیقت، د صندوق د مدیر هیئت په توګه انتخاب شول. دغه راز په دې غونډه کې صفیه صدیقي د صندوق د رئیس، اساق فایز د مرستیال، او داد محمد اونابي د منشي په توګه غوره شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلیمان غار کلتوري ټولنې خپل چارې پیل کړې. د دې ټولنې د پرانیستي په مراسمو کې د ټولنې مشر عاشق الله اخلاص یار ویل چې د او فرهنګي ملګرو د افغانستان په دې ولایت کې د سالم علمی، فرهنګي او کلتوري ودې لپاره د حرکت پیل کړی دی. د خوست موزیم ودانۍ بشپړه او استفاده ورنه پیل شوه. د باختر اژانس له ریپورت سره سم، دغه ودانۍ د خوست ولایت په متون ولسوالۍ کې د 1500 متر مربع ځمکې په ساحه کې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. په دې ودانۍ کې یو سمبول کتابتون هم جوړ شوی دی.
تیرونۍ د دنیا د تاریخ تر ګردو کم عمر انجلۍ د نوبل جایزه وګټله، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ولس کلنی ملالۍ یوسفزۍ ته د نوبل جایزې د ورکړې هرکلی وشو. په همدې مناسبت په کابل کې هم د مدني ټولنې فعالانو یوه شانداره غونډه جوړه کړه چې نورګل شفق ورغلی وو او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د سهار 8 بجې دي، زما په ذهن کې د خونځي ټالۍ اذانګي کوي، خو له دروازې بهر مخپټي کسان ګرځي او وایي چې خونځي ته مه راځه. ما له پلاره پوښتنه وکړه چې ولې زه باید خونځي ته لاړ نه شم. هغه ماته ځواب را نه کړ. دا د نوبل د جایزې د تر ټولو کم عمره ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ یوه لیکل شوې خاطره ده. ملالۍ یوسفزۍ خپلې هغې پوښتنې ته چې پلار یې ورته بې ځوابه پاتې شوی و، د ځواب موندلو لپاره مبارزه پیل کړه. خو د 2012 کال په اکتوبر کې له ښوونځي د کور پر لاره په ډزو وویشتل شوه. دا هغه وخت و چې د ملالۍ یوسفزۍ نوم د خلکو په خوله کې آی ام ملالا، زه ملالیم. دا سندره یو ډلن جنو هغه محل د ملالی د ملاتړ په مقصد ویل چې کله هغه د لندن په الیزابت روختون کې د مرګ او ژوند ترمنځ د درملنې لپاره پرته وه. په دې سندره کې هر انجلې وایي چې زه ملالیم او د تا مبارزې موږ ته امید راکړې. د ملالی مبارزه د بیسوادۍ او د نامنې لمنځه وړل وو. د همدې هڅو له برکته هغې ته سږ کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د 1993 د تلې پر 21مه په کابل کې یو شمیر افغان فرهنګیان او د مدني ټولنو فعالان د ملالۍ یوسفزۍ د نوبل د سولې جایزې د لمانځلو په هدف سره راټول شوي وو. دې غونډې ته افغان لیکوال استاد نجیب الله منلی وویل:
په جهان د لنګیاري د دوه کاله، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. موږ ځان ته شهید پرور ملت وایو او ډېرې ککرۍ مو خوړلې دي، مګر د دې وطن د ساتلو دپاره، د دې وطن د لوړولو دپاره مونږ هیڅ کله د ککریو په ساتلو باندې فکر نه دی کړی. نن د خوشحالۍ خبره ده چې په داسې یو مفر سره راټولیږو چې یوه ککرۍ د دې وطن یوازې نه، د ټولې دنیا د لوړولو دپاره، د ټول دنیا د ویښولو دپاره کار کوي. نژدې وو چې دا ککرۍ هم مونږ وخورو. په دې ککرۍ کې هم کارتوس نه ناوتل. خدای مې وغوښتي چې دا ککرۍ له منځه لاړه شي، او نن زمونږ د ویاړ ککرۍ ده. دا ورځ یوازې زمونږ نه ده، دا ورځ د افغانستان ده، پرته له شکه دا ورځ د پاکستان ده، دا ورځ د هندوستان ده، او دا ورځ د منځنۍ اسیا ده، او د جنوبي اسیا ده. دا د سیمې د لوړوالي ورځ ده. ملالا که هر څه وي، افغانه ده.
ملاله یوسف زید 1990 کال د جولای پر 12مه د خیبر پختونخوا د سواد په منګور سیمه کې د ضیاءالدین یوسفزی په کور کې زیږیدلې چې اوس د دې د زیږون ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د ملاله ورځ په نوم نومول شوې. یوسف زید په کم عمر کې د لویو کارونو د کولو هوډ وکړ. د غونډې یو بل ویناوال عبدالجبار چپاند په یاد غونډه کې د ملاله یوسف زید ژوند لیک ولوست. چپاند د دې د مبارزې ځینې مهم ټکي هم یاد کړل.
د 2009 کال په پیل کې د خپل پلار په مرسته څو خزینه ښوونځي پرانستل چې خپله هم پکې زده کړه کوله. ملاله په خټه یوسف زید پښتنه ده، په انګریزي او اردو ژبې روانې خبرې کوي. په 2014 میلادي کال کې ډیویچ ویلې ولیکل چې ملاله د نړۍ تر ټولو مشهوره پیغلوټې یا ټینیجر ده. د 2014 کال په اپریل کې د ټایمز مجلې پر پښتې د ملاله تصویر خپور شو او ورسره لیکل شوي وو چې ملاله د نړۍ د سلو اغیزناکو شخصیتونو نه ده. زه ملاله یم د هغه کتاب نوم دی چې ملاله پکې د 1.6 میلیونو هغو ماشومانو ژوند انځور کړی چې د زده کړې له نعمته بې برخې دي. دا کتاب د 2014 په اکتوبر کې خپور شو. ملاله د ژوندانه په 12 پسرلی کې ده. تر دې دمه یې تر 15 زیاتې ملي او نړیوالې جایزې او اعزازي منصبونه ترلاسه کړي دي.
افغانان د جنگ په ډګر کې ځلیدلي او تل خپل اتلان لمانځلي، خو ځینې لوی تاریخي افتخارات ډیر کم یادوي. دا خبره هم استاد نجیب منلي د ملالی د نوبل جایزې د ګټلو په لمانځغونډه کې وکړه. د ښاغلي منلي په قول،
افغانان د جنگ په ډګر کې ځلیدلي دي او موږ خپل 5000 کلن تاریخ په همدې باندې یادوو چې د هر چا سره سر وهلی دی. خو هغه افتخارات چې موږ د تاریخ په اوږدو کې لرلي دي هغه ډیر کم یادوو. زموږ زردشت زموږ محافل کې نه یادیږي، زموږ رومي زموږ محافل کې نه یادیږي، زموږ انصاری زموږ په محافل کې نه یادیږي، زموږ روخان زموږ په محافل کې نه یادیږي. موږ یوازې خپل قاتلان یادوو او خپل شهیدان یادوو. نن د خوشحالۍ ځای دی چې د نوبل د سولې جایزه موږ واخیستله. دا لومړی ځل نه دی چې زموږ خلک د نوبل جایزې ته کاندیدیږي. تر دې مخکې غفر خان کاندید و، جایزه یې نږدې اخیستې وه، مګر سیاست خپلې لوبې وکړې. نور هم موږ باید د خپلو ویاړونو د ساتلو دپاره، د خپلو ویاړونو د روزلو دپاره، د خپلو ککریو په ساتلو باندې فکر وکړو.
د غونډې یو بل ګډونوال طاهر ځلاند په یوه مرکه کې د ملالی یوسفزی یوې کړې خبرې ته اشاره وکړه او وی ویل،
د غلطو سیاستونو له کبله زموږ دپاره دغه ستونزې راپیدا شوې دي. هغه وایي چې زه د سیاست په ډګر کې قدم دم ترڅو د غلطو سیاستونو په ځای ارزښتونو ته پاملرنه وکړم.
استاد منلی همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزمن تعلیمي او روغتیایي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې.
په همدغه سیمه کې چې د نړۍ تر ټولو ځوانه سیمه ده، د ژوند اوسط عمر زمونږ 18 کاله دی. په دغه 18 کلنه سیمه کې بیا هم په میلیونو ماشومان د سبز په بټیو کې پخې تړلي دي، د قالوګلو پورې او خښتې اچوي. په همدغه 18 کلنه سیمه کې د بمبئی په شتمن ښار کې هغه خلک چې د ودونو ډوډۍ یې ډیرانون تلویږي، په میلیونو ماشومان په ډیرانونو لګیا دي او هغه غورځېدل ډوډۍ راټولوي او په هغې باندې ژوند کوي. په همدغه سیمه کې چې د رومي، چې د خوشحال، چې د انصاری، چې د ابن سینا، چې د زردشت سیمه ده، دلته زموږ مکتبونه سیزل کیږي، دلته زموږ ماشومان حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، دلته د پولیو په ضد د واکسین مخه نیول کیږي او د پولیو په ضد د واکسین مخه په پښتونخوا کې نیول کیږي. مریضان په کراچۍ کې پیدا کیږي. مرض سرحد نه پیژني، مرغۍ سرحد نه پیژني، بدبختی سرحد نه پیژني، علم سرحد نه پیژني، انسانیت سرحد نه پیژني.
د دې لمانځغونډې په پای کې شاعر او لیکوال ډاکټر منقادر رحمان رودوال د غونډې پریکړه لیکولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو،
افغانستان له لسیزو راهیسې د جنګونو، ناامنیو او پر بشري حقونو د تیریو قرباني دی. د جنګ، ناامنۍ او بشري حقونو د نه مراعات لومړني قربانیان د افغانستان او پښتونخوا اوسیدونکي دي. موږ له نړیوالو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له موږ سره د جنګ په ختمولو کې د زړه له کومې همکاري وکړي. موږ ملالی یوسفزی ته بلنه ورکوو چې ډیر ژر د جایزې د ورکړې له مراسمو څخه مخکې خپل کور افغانستان ته راشي او دا خوښي د خپل ولس سره شریکه کړي.
زه هم د نورو ماشومانو غوندې خوبونه لرم چې امید لرم رښتیا بشي، خو زما خوشحالي اوس د ننځکو په لوبولو او د ښکلو کالیو په اغوستلو کې نه، بلکې په دې کې ده چې هر ماشوم ښوونځي ته روان ووینم. دا خبرې ملال یوسف زید څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړي.
کله نا کله خو زه هم د ماشومانو په شان یعنی حرکتونه وکړم په کور کې، خپل لرونو سره جنګي او خو زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده، هغه اوس ښکلي جامو اغوستلو کې نه ده، بلکې کوم خواهش چې مې د هغه دارې چې زه هر یو ماشوم ووینم چې هغه اسکول ته روان وي، هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي. نو زما خوب چې دی هغه هم د نورو ماشومان په شان دی. زه غواړم زما خوب رښتیا شي او زه به دې خبره باندې فخر کوم چې زه د سوات نه یم او زه یو پښتنه یم. امید لرم انشاءالله 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 زه به سوات ته ځم.
دا هم د یوې بلې بهرنۍ سندرغاړې شایانه د سندرې یوه برخه چې ملالی ته ویلې او نجونو ته وایي چې جنکو امید ساتي، آینده ستاسي په لاس کې ده.
Jenoko, umesate Jenoko, sama baba dunashi. Jenoko, Jenoko, umesate Jenoko, sama baba dunashi.
ژوب د کوټی په 333 کیلومتره کې د ختیځ په لور د یو شار او سیمې نوم دی. په دې سیمه باندې انګریزانو فورت سنټمنټ نومي شی وو او یو بل نومې اپوزای دی. هغه متل چې وایي لار د اپوزی ده د هر چا خپله مرسی ده همدې سیمې ته اشاره کوي. په دغه لرې پرته سیمه کې ادبي فعالیتونه څنګه دي؟ زموږ همکار برکوال میخیل همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره د دې سیمې له لیکوالو او شاعرانو سره دغه مرکه کړې ده.
په پیل کې به د ویش لیکوال مشر ښاغلی زلمی مندوخیل څخه وپوښتو چې زلمی صاحب، تاسو راته ووایاست ستاسو ټولنه دلته څه ډول ادبي فعالیتونه کوي؟ میاشتنۍ غونډې کوي، اونیزې غونډې کوي، او په دې غونډو کې په کومو مسایلو بحثونه کوي؟
ډېره مننه. زموږ ویش لیکوال ادبي ټولنه تقریبا له لسو یا دولسو کلونو څخه دا وجود لري. زموږ میاستنی غونډه چې دا هر وخت کیږي پاغه کې موږ پر نثر باندې یا پر افسانه باندې یا د ځینو ځوانانو غزلې چې دي تنقید تجدو. موږ د خپلې لابریری د یو میاست کیږي چې د افتتاح وکړله، پاغه کې موږ کوشش کوو چې موږ داسې فضا جوړ کړو په ژوب ښار کې چې معنا د علم فضا وي، د کتاب فضا وي، چې پاغه کې ځوانان راسي دلته لیک وکړي، لوست وکړي، خپله ژبه زده کړي، خپلې ژبې ته خدمت کوي.
مننه. تاسو ته بیا هم راسم مسرور مسخیل صاحب، که تاسو راته وایئ چې خراسان ادبي کاروان هم په ژوب کې یوه فعاله ټولنه ده او له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې ادبي فعالیت کوي، ستاسو ټولنه څه شي کوي؟ ادبي غونډې کوي، مشاعرې کوي، وخت په وخت څه کوي؟
مننه کوم. تر کومه ده پورې چې د تنظیم د فعالیت په حواله خبره ده، د خراسان ادبي کاروان هم تقریبا میاشتنۍ یو میټینګ کیږي او په هغه کې د تنظیم په امور باندې خبرې کیږي. همدارنګه کله غزل وي یا تنقید تکشه شول سي یا کله نثر تنقید تکشه شول سي. دلته اکثره شاعران لیکوالان چې دي نو اکثره په مسافر یې په پردي وطنو ته تللي، نو هغه بیا په داسې په مذهبي تیوارونو یا د اخترونو چې دي یا داسې موقعو باندې چې هغه راسي، نو دلته اکثره مشاعرې هم کاږم.
زیارکښ مندوخیل صاحب، تاسو خو وخت په وخت کوټې ته راځئ او هلته هم د ادبي ټولنو په غونډو کې برخه اخیستې ده، هغه کومه تنده یا نیمګړتیا تاسو محسوسوئ چې په نورو سیمو کې په ادبي غونډو کې شته او دلته په ژوب کې نشته؟
مننه برکوال صاحب. مسله دا ده چې نور ځایو کې معنا خلک دلته لږ وخت ورته لري، کتابونه ورته شته، ولته په باقاعده شنې شستونه کاږي، له یوې بلې ځای دوی ته میلمانه لیکوالان راځي. موږ ژوب داسې لږ پرسیډ یو، که لیکوالان راځي هم ډېر کم راغلي، ته موږ سمینارونه کم کړي دي. موږ ګوا لوی کار دا کړی چې د بل سمینار ته تللي هلته هم تنده مته کړې ده، دلته موږ ته هغه سهولت کم دي.
بس خان عالمیار صاحب، زموږ په ادبي ټولنو کې اکثر دغه ګیله کیږي چې زموږ شاعران او لیکوال لا تر اوسه پورې د نقد زغم نه لري. تا چې د ژوب د ادبي ټولنو په غونډو کې برخه اخیستې ده، څه فکر فکر کوي چې اوس هم لیکوال لا د نقد زغم نه لري کنه ستاسو په غونډو کې نقد کیږي پر د یو چا پر نثر د یو چا پر غزل چې خبرې کیږي هغه د دې زغم لري چې هر ډول نیوکه پر وسی او هغه یې وزغمي
له تاسو څخه مننه زموږ د ژوب شر چې کومې ټولنې دي او کوم ادبیات دي او زموږ چې کومه ځینی سویا ده د دې ټولو په رڼا کې چې په ژوب کې ما څومره ناستې کړي که تنقیدي دي او که هغه مشاعري دي که سیمینارونه دي که ادبي ناستې دي تقریبا زما په نظ تر ډېرو ځایو دلته مثبت دي او دلته د دې وجوهات همدا دي چې دغه زموږ دا تنظیم نوي ډېر ښه ځوانان پیدا کړي دي او دا زموږ د ځوانانو سره دوې خوشبختانه حادثې شوي دي یو خو زموږ د ځوان لیکوال چې دي تقریبا غریب خلک دي او اکثره له دې ښاره ورکي نو نورو ښارو کې دوی بیا هلته ادبي ناستې کوي ادبي خلک ویني نو هلته ډېر څه زده کوي دې ښار ته یې راوړي او دویمه حادثه دا ده چې و موږ ته یې تقریبا د ادب یو قدر راپرزو کړی دی هغه دا ده چې موږ دلته تر اوسه پورې سیمینارونه د خپل ښار درې څلور لیدلي دي نور نو زموږ هر ملګری چې وږغه یې لس سیمیناره پنځلس سیمیناره هغه لیدلي دي او هغه کتلي دي هغه د بار کتلي دي او په هغه کې د هغوی سیمینارو په توسط سره یې ډېر خلک لیدلي دي بار